یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مسئ. نن د شنبې ورځ ده. د سور اومه نېټه ده. نن د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ، یو رپورټ لرو. دغه تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې راسره اوسئ. اول به اجمال انتوار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلن کار کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غړي سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خپور کړی د امنیت شورا دغو درېو دایمي غړو څرګنده کړې چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپله د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او د هغې ملاتړ یې کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلۍ په تور لیوې میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړي، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د له دې غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکی هیواد دی تیل 0 ته راښکته کړي او دا همخواهي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور اوپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوځ په ملاتړ پولیسو د سینتامارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور دننه ډزې شوې. ګونا سیکارا وویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 12 او د کور بهر یې 3 جسدونه ولیدل چې په مړو کې 3 ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځانوژونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګشوبل نه ده اوښتي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې دوی له دې کورې ځانوژونکي واسکټونه پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 1 ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساوو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو عصري هوټلونه یې په نښه کړل. دې چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ د خبرونه تر ویې بجې پورې اروي. اوس 12 بجې او 5 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورټ واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه اوسي. د دې تر څنګ نن تاسو واردل چې د ثور ومه نیټه په افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورټ کې د کتنې تر څنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. داس خبری است چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. د جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوي دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوي ولسی جرګې استازي په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه اوسي. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا دیش فیصد شدي هم برخه ولري. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاين کې دی. دوی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبري راغلي دي؟
بله فرشتنه، اوس چې وورس یعنی سبا ورځ پاتې ده د سولې مشورتي لوی جرګې ته، او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوال دراتګ بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسول اسدالله زمری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه غړې پورې کې د 1500 کسان موږ رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور مر روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به د کې ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پرې به کسان راشي، چې لکه څنګه چې تاسو ویل 1500 به ښځې وي. خو ښاغلي زمري ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پرې د ښځو ونډه تقریبا 40% ده. 40% کسان ښځې نوملیکنه کړې ده. یو شمېر مېرمنې چې له ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین احسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. په همدې تمه راغلی چې ګټه تر پورته کو، خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په همدې تمه راغلی چې سوله به انشاءالله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه ستکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله ولسونه د ټولو ولایتونو څلور د ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنې ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوې دي. د خار په واټولو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن غوړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کی. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته را روان دي او تیاری خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مال ده. مخکله دي یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې دي، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره خویدل. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډې شاید وو په کابل په شارناو پارک کې، نن یو اعتراضي غونډه وه او په دې کې یو شمېر مدني فعالان او سیاسي فعالان راټول شوي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانانو د سازمان رئیس صفي الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسانو سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې ګډون کوي. خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پرمختګ کړي کنه دې کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې او نه غواړي چې د جرګې کې ګډون کوي او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بله فرشته جان،
ډیر مننن تورمن صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کوم خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو 10% لکه څنګه چې تورمن صاحب موویل ویل سی چې شذ به وینو کدو نیم زره کسان ورته راغشتل سی وي و نیم سو به شذ وی. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډیر نه دی د شذ شمیر چې را مخ کې سی ویو په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سبکریټورمن صاحب. په کابل کې نن څه حالت دی؟ مکتبونه رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، دولتي دفترونه رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په شار کې دغه رسمي کارونه یو څه ورسره خنډ سره مخامخ وي.
بله، دغه جرګې لپاره د سباته د ثوره تم د مجاهدین د بریا ورځ ده، خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان د خروس رغینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده، نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه د اونۍ تر روسي ورځ پر نوزه کنن هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو ګڼګونه کم ده په خار کې، ولی هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی لري خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته، ولی رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکو هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیل ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري، نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب مننه کوو، ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لغت څخه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي، دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نش کوله الزامی بانن لري تر مشوره پر خبره محدوده ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شوی چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیږی چې په افغانستان کې نن یې فساد خلک د افغانستان صلح غوښتون کې دي نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداری دی نه کیږي بیا به ښه نتیجه منه لري او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لویه هیله د سولې پیله باندې دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې کړي.
څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2500 کسان به د دوی عمده تمرکز به د مشورې په برخه کې د سولې په اړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي که په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعاً هغه نه نوی فساد دا خبره کوي چې جنگ د حل لاره نه ده ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغه جرګه کې برخه اخیستې وای بیا به اغیزه هم ډېره ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي. نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم کس یوازې د سولې خبرې دي. د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوری هم اوس په دې پوهېده چې چپ له سولې نه بله لار نشته.
کومو کسانو چې تحریم کړي یا کومو څیرو دا به څومره منفي اغېز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب و دغه کې بایکاټ کړی دی او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاسته هغوی هم بایکاټ کړی دی. نور طبعا منفي تاثیر خو به خپله لري.
د سیاسي چارو له څارونکي شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو واورېده. اوس ورځو اجمل تورمان ته د دې ساعت د ازادي راډیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزني ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس ډبره کېښودل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه مرکز د جوړولو کار به تر را روانې اسد میاشتې پورې بشپړ شي. دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنې، حاصل پورته کولې، پروسس، بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلی رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به یې ډېری ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د نوموړي خبره مخکې له دې ورته مرکزونه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي وو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد راوارېدېږي. د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی. دوی ویل د بدمرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم معلومه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالېږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزو. ښاغلی عالمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څو ځلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی.
او اوس به ورسو نړیوالې مسلې ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي. اسمت سروان دا مسله کتلې ده او د اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نو که چیرې د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي، فکر کوي چې دا به د تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوی وکړي یا که څنګه؟
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړیو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړیو ورسره موافقه کړې ده. د سږکال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3.3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټانکونو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړئ اوریدونکو ته به یو شی یادونه وي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونه یې وغوښتل چې له ایرانه تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایرانه تیل اخلي له ایرانه د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورت لرو، دا یو تحلیلي رپورت دی په افغانستان کې د ثور په اومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورت برابر کړی دی. تاسو ټول ته درویدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوی یو څلوېښت کال وړاندې د 1950 مریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړو لیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهرې په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو. له پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي.
ا
د ثور ومه د پنځمې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمانداني ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنی چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قمانداني پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودان ته داخل سول او وروسته یې ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وې، له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انفرادي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د ثور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زرهدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېره دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، هم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې له همدې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خوا څوارلس کاله دوام وکړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
د سور پومه باندې په افغانستان کې کودتا سوه. د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس و. هغه د 1908 میلادی کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د پخواني شوروي د پلویانو کودتا چانو لخوا ووژل سو او په افغانستان کې د سیاست یو بله سلسله پیل شوه. اوریدونکو، تاسې دغه رپورټ کولای سئ چې زموږ پر وبپاڼه باندې وګورئ، ویل ولې د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اجمل انته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، د امنیت شورا د غدرې دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت نه کړي او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلي. د بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسرکه سیمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په لزګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټر نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. په سریلانکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړي پیدا کړي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یک شنبې ورځې د چاودنو په تړاو یو کور او پلټي خالته چاودنې وشوې او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک د سازمان نورو غړو هیوادونو د دغه غوښتنو سره سلا کړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راکته شي.
اوریدونکو، د خبرونې نورې څو دقیقې مو خپل همکارانو ته ورپرېږدي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي. دغه پروګرام هر اونۍ له ازادي راډیو خپرېږي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې ورباندې کېږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې لاره چې روغو سي په روانه خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دي پیل شوي. په روانه خبرونه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 70 کیلوګرامه چرس نیولې چې په موټرو او استوګنې په کورونو کې پټ کړل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور 8 کسان هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه بولي او پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له نشه یي موادو سره د مبارزې د نوی معین محمد هاشم اورتاق د معرفي کېدو پر مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نویو پلانونو په اړه خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي د دوی معینیت د یو لسو هدفونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په نیولو کې په سلو کې څلور شپېته ډیروالی راغلی دی. د لوګر ولایت پولیسو له وسلوالو قاچاق کوونکو سره 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د لوګر ولایت امنیه قومندان رحم خدا مخلص رسنۍ ته ویل د نشي مواد او وسلوالو قاچاق کوونکو 290 کیلوګرام نشي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټ کړی او په پام کې وچی د لوګر ولایت له خوشي ولسوالۍ څخه د هیواد جنوبی ولایتونو ته انتقال کړی چې له پولیسو سره تر وسلوالې نښتی وروسته قاچاق کوونکي وتښتیدل.
قاچاق برای مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشي مواد او قاچاق کوونکي تل پر دې لارې نشي مواد قاچاق کوي. خدا زل قاچاق کوونکي د دې ولسوالۍ په کافر درستی مکی له پولیس سره مخ او تریو ساعت وسلواله جګړې ورسته له قاچاق کوونکو څخه 290 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول او موټر یې هم وسوځول شو.
قاچاق کوونکي ډیری وختونه نشئی مواد د لوګر لارې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه جنوب ته قاچاق کوي او دونه ورسته پی خداده چی د حامد کرزی په هوایی ډګر کې 10 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو په خبرپاڼه کې راغلی چې د یوې خزي په ګډون دوو کسانو غوښتل چې 10 کیلوګرامه هیروین په خپلو جامو او سفری بکسونو کې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاقو هڅې ډېرې شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوورولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: په داسې حال کې چې د کوکنارو نیشوهل پیل شوی خو د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه لا اوس هم نه ده نهایي شوې.
د دیالسو اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی.
دا به هم واوري چې د کندهار ولی وای د کوکنارو د کښتونو د اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشئی موادو قاچاق کوونکو ته اړولې.
د قان 3% په سلو کې دې ګټه وړي.
په اوروزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت او د معتادینو د درملنې پر امکاناتو د دغه ولایت له والی سره مرکه لرو.
موږ په اوروزګان کې د 50 څخه تر 120 پورې ضرورت لرو د معتادینو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي.
له سلیمان اورو چې ولی د ملي اردو له لیکو وشړل شو.
کله نشکیږي نور خوب د درزي بز ګړم ځان واچو سب لایې.
او دروانی خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي له ازادي رادیو سره پات شي.
دا د کومندان صاحب ټول بکس می خلاص کړ.
په دې بوجو یو څه شي دي
مهرباني وکړئ وی ګورئ.
اوس هم د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې یوونه کېږي چې د کوکنارو نیش وهل پیل شوی خو تر اوسه پورې هم د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دې وزارت د کوکنارو اړولو عملیاتي طرحه جوړه کړې خو د دفاع وزیر د نه لاسلیک کولو له امله د کوکنارو اړولو عملیات په رسمي توګه نه دي پیل شوي. امنیتي کارپوهان د امکاناتو کموالی او کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوکنارو اړولو د ځانګړو تشکیلاتو لمنځتل د دې لامل بولی چې د پام وړ کوکنار نه دی اړول شوی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاس ترناکه وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې یا شګار چیړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او یوه اونۍ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیښ وهل هم پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه پورې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیاتي پلان نه دی نهایي سوی او د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل سوی خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې افغان ځواکونو د کوکنارو یو شمیر کښتونه اړولي دي. ښاغلي یادګاری زیاته کړه یوه ستونزه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له تشکیلاتو څخه د کوکنارو د کښتونو اړوونکې ځانګړي قطعه لرې سوې او بله دا چې زموږ ډیری نظامي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي.
د دیالسو اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی چې ډیر ژر به عملیات پیل شي. دا مهال زموږ ډیری ځواکونه په جګړه بوخت دي. پخوا موږ د کوکنارو د کښتونو اړولو په نوم د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یوه ځانګړې قطعه درلوده چې له بده مرغه اوس له منځه تللې او پر ځای یې د ولایتونو محلي ځواکونه د کوکنارو اړولو عملیات کوي.
د کورنی چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یوه اونۍ کې د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ پولیسو په نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او لخکرګاه ښار په څلورمه حوزه کې 202 هکټاره ځمکه او دغه ډول د ننګرهار پولیسو په غنیخیلو، مهمندری او کوټ ولسوالیو کې 353 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. تیره اونۍ په ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل شول چې له ګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونو نیخ وهونکي دې ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند د کوکنارو د کښتونو کچې او افغانستان او نړۍ ته د نشه یي موادو ګواښونو ته په پام سره له نشه یي موادو سره روانه مبارزه کافي نه بولي.
موږ پخوا دوه ډوله ځواکونه درلودل. یو یې هغه ځواکونه وو چې له نشه یي موادو او احتیاط سره به یې مبارزه کوله، او د دې تر څنګ مو نور غښتلي ملاتړي ځواکونه هم درلودل، خو اوس دا ظرفیت ډېر ټیټ شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې موجود تشکیلات د نشه یي موادو له قاچاقو او لوجستیکي چارو سره د مبارزې لپاره کافي نه دي.
په داسې حال کې چې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه لګیا دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال دې ولایتونو ته هیڅ ډول ملاتړي ځواکونه نشي لیږلی چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوي.
محمد یاس ترنکو چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو د پایل پاړه راپور را او را و په راپور کې مو واوریدل چې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پام دې مسله کې پاتې کیږو. ورزو کندهار ولایت ته، په کندهار کې هم کوکنار حاصل ته رسیدلی، خو دولت تر اوسه پورې د کښتونو د اړولو کمپاین نه دی پیل کړی. د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي وزارت ورته له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې کښتونو د لمنځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړي. بلخوا د کندهار والي وایي چې د کوکنارو د کښتونو اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته اړوي. په دې اړه له سیمې صادق ریښتینی راپور راکوي.
د کندهار په میوند، خاکریز، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوي، خو په میوند، جړی او پنجبایی ولسوالیو کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کروندې له دې کښت څخه ډکې دي. د جړی او پنجبایی ولسوالیو دوو کروندګرو عزت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د حاصل ټولولو پر مهال ځایي قومندانان، وسلوال طالبان او زورواکي ترې ونډه اخلي او ګټه قاچاقوړونکي وړي.
کچاکبر وړي یا نور اطراف خلک ستاغې وړي. موږ ته خو لکه داسې طالبانو نه قومندانانو مخالفینو داسې په لرې منطقو کې خلک وړي. ورور موږ ته خو داسې ګټه نه رسېږي. سږ کال خو چې موږ کرل دي هغونه ګټه ملا زړه ته نه لویږي. چې راوجي رسېږي چې سر و تن سره ورسېږي هغه ملا زړه ته نه لویږي. سږ کال ولې نرخونه یې کم دي؟
موږ د مجبورۍ د خاطره کرلي دي. موږ بزګر خلک یو، نو موږ نشو کولی چې په بل شي ځان وچلو، په دغو تاریاکو باندې ځان چلوو.
دا مهال د کندهار په یو شمېر لویدیځو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت حاصل ټولول پیل سوي. د دې ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي تر اوسه د دوی سره د ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره ځمکه کوکنار کرل سوي، خو وایي چې د تیرو دوو کالو وچکالۍ په تولید کې 42% کموالی راوستلی.
دا دوه کاله متواتر وچکالی وه او الحمدلله په تولید کې 42% کمښت راغلی و. او اوس هم انشاءالله زه تاته وعده درکوم چې امکان لري چې تیرو کالو په پرتله سږ کال کښت کم وي.
په عیني وخت کې د کندهار والي حیات الله حیات وایي سږ کال افغان دولت د نشه یي توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاقوړونکي هدف ګرځوي چې نشه یي توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي.
اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان 3% په سلو کې دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاقبران دي. موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د لمنځه وړلو او د هغو د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات وکړو.
که څه هم افغان دولت د نشه یي توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د لمنځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت کې ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 څلوېښت 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. ورزو روزګان ته، په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید او استعمال په اړه د دې ولایت له والي څخه یې اورو. روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته کوکنار کرل کیږي. آندا چې د ولایت مقام په دیوال پورې ځمکه کې هم کوکنار کرل کیږي او په ښار کې دننه هم نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. دا چې په روزګان ولایت کې ولی کوکنار ناډول کیږي، د متادینو د درملنې لپاره روختون ولی نشته، او ولی په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه نیول کیږي، په دې اړه مو د روزګان لولی محمد شفیق سره مرکه کړي او په پایل کې مو ترې پوښتلي چې په روزګان ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه څنګه روانه ده. یادونه ورده چې د روزګان ولی محمد شفیق په جی اسد الله مشهور دی.
ونی ویم کال کې تقریبا موږ د 50 څخه تر 90 پورې په کوکنارو په کارولو کې کمبوت لرو، او د کوکنارو د اړولو په ارتباط زموږ سره هیڅ نوې همکاري نه ده سوې. هلته موږ ته بودیجه نه ده راکړل سوې چې کوکنار واړو.
تاسو ویل چې په تیر کال کې په روزګان کې د کوکنارو کښت کم شوی و، د بلې خوا مو دا وویل چې مرکزي اداره ستاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې برخه کې، نو په تیر کال کې د کوکنارو کښت ولې راکم شو؟
موږ خلکو سره په وار وارو جلسې وکړلې، خلک مو دې ته را دعوت کړل، علماو ته مو پیشنهاد وکړ، هغه پر منابرو باندې تبلیغات وکړه.
موږ د ځینې بزګرانو سره مرکې کړې دي. دوی وایي اساسي علت یې دا و چې وچکالي وه.
اتمن به وچکالي په دې باندې تاثیر پرېستلې او ډېرې سایډ دغه وایي چې موږ د خلکو سره په وار وارو مجالس کړي دي، خلک مو راغوښتي چې غونډې مو جوړې کړي دي، او د متنفذینو علماو په ذریعه مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دي.
دوی درې چې ورسته به روزګان او په نور ولایتو کې د کوکنارو نیش شروع شي، خو لا تر اوسه پورې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی شروع شوی. د دې علت څه دی؟
ما مخکې درته وویل چې د اړولو دپاره بودیجه نشته. کوکنار چې اړول کېږي هغه بودیجه غواړي. دغه دپاره ټرکتوران په کار دي، دغه دپاره پرسونل په کار دي، وته معاشات ورکول سي، تیل دي، مصارف دي.
روزګان ولایت کې داسې ځایونه هم شته چې هغه لږ امکانات غواړي. د مثال په ډول د ولایت مقام و جنوب ته دیوال په دیوال باندې کوکنار کرل سوی دي. آیا دغه سي د لږو کوکنار اړول امکانات مستثنی نشته؟
کوم ساحه چې تا یاد کړه د ازموږ تر کنټرول لاندې ده. ما تر اوسه پورې هغه د کوکنار ګل نه دی لیدلې.
یو بل ځای چې هغه په ترنکوټ کې درنن دی، هغه د روزګان کندار شارع کندک دی. دغه کندک څنګه ته هم کوکنار کرل سوی ده. د کوکنار ګل نه اړول کیږي.
ما مخکې د ټول شکچيري موږ هغه ځای پیدا کوو ځکه چې کوکنار کرل سوی کېږي به موږ اړول.
په ترنکوټ کې یو چوک تاریخ د چوک په نوم باندې یادېږي. هلته نشي مواد خرڅېږي. د دې نشي موادو د خرڅولو یا د قاچاق مخه ول نه نیول کیږي.
موږ یوازې د تاریخو د پاره نه، د امنیت په خاطر د پنورو کلات چې په ښار کې به ایجاد یدل دغه د پاره ګرنیزون جوړ کړی دی. ان شاء الله زه په دې باندې سل په سل کې مطمئن یم چې البته په هغه شکل چې په خوا عام په دلته خرید پروش د تاریخو کې دی اوس په هغه شکل ونه لري. اوس باندې کچې د سیمې هم به ډېر پټ دا کار سوی. په هغه کې ان شاء الله موږ په دغه ټاپه تلاش کیو چې دا بیخي د مخه ونیسو، پاینده کې به نه څوک واوري او نه به څوک وویني.
د ترنکوټ د سپین مسجد او د توری په سیمه کې هلته نشي مواد خرڅېږي. که چې پولیس دا تعقیب کړي نو ډېر اسانه مخه نیول شي، خو لا مخه نه نیول شوی. د دې لاته څه دی؟
موږ خاصه کتاب د دې لپاره جوړ کړی دی، یوازې د تاریخ لپاره نه، د نور مشکلاتو د حل لپاره هم. موږ کشفي ارګانونو ته هم وظیفه ورکړې ده، پولیس ته هم ورکړې ده، ریاست امنیت ملي ته هم په دې ارتباط وظیفه ورکړې سوې ده چې په دغه شانو پسې وګرځي تر څو د دغه مخه په کلي ونیول شي. دا چې پټ په یوه نامه دکان خلاص کړي، په مخ کې یو شی شي، په اخر کې بل شی، کشفي ارګانونو به په دې پسې ګرځي، دا به پیدا کوي او په وخت باندې به د دې مخه نیسي.
په روزګان ولایت کې هم نشیان ډیر دي. دغه نشیانو موجودیت په روزګان کې پر امنیت باندې څونه ناوړه تاثیر کړی دی؟
دا هم پر امنیت باندې بد اثر کوي، هم د ولس د وجو بار دی، هم د دولت د وجو بار دی.
پر رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په روزګان کې یو شمیر پولیس په نشو اخته دي. په تېره بیا محلي پولیس په امنیتي ارګانو کې د نشه مخه ولې نه نیول کیږي؟
دیرلس میاشتې کېږي چې زه روزګان ته تللی یم. په اوایلو کې چې زه ولاړم په محلي پولیسو کې په ملي پولیسو کې دا معتادان بیخي زیات وه. موږ چې په هغه وخت کې د دې معلومات وکړي تعداد یې شپږو سوو کسانو ته رسېدی، خو دا په کراره کراره د دې مخه نیولې ده. اوس بیخي د هغو فیصدي او لسو فیصدو ته به رسېد پاتې دي، نور به ټول ختم شوي یا به د هغه سپونو څخه ووتلی یا د نشې پرېښولی. خو په دوه لرې ولسوالیو کې چې هغه په ولسوالۍ ته چې زواده ورکولو دپاره هم کوشش روان دی.
روزګان او نورستان هغه ولایتونه دي چې د محتاجونو د علاج ځانګړي شفاخانې هلته نسته. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
موږ په روزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پورې ضرورت لرو د محتاجینو د مرکزو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ سي. موږ کوشش کړی دی د بندوي ورځې مخکې زه په خپله د سیاتیامې د وزیر سره ملاقات درلودې. په دغه ارتباط مو ډېر بحث ورسره وکړي. هغه قانع سو چې په ویلو کې به موږ تاسو ته 100 بستره شفاخانه جوړه کړو. دا وعده راسره کړې ده او په دې به کرار کرار پسې لویو او غټو بیا چې تر څو ستاسو ستونزې حل سي.
د قاچاقو د مخنیوي لپاره تر اوسه څه سوي دي؟
موږ په کټي صورت تصمیم لرو چې د کاچاکو مخه په مطلق ونیسو. کومې لارې چې په هغو باندې د کاچاک کیږي هغه په دغه لارو څخه کاچاک یو خو په ځبه ولایتو بل ولایت یا د یو ځای بل ځای څخه ځي. د هغو د مخنیوي لپاره موږ چک پوینټونه جوړ کړي دي. هغو ته مو پولیس ته توظیف کړي دي. وظیفه مو ورکړې ده چې هغه ځایو کې باندې دی تلاشي وکړي او د کاچاکو مخه ونیسي. او همداسې مو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړې ده چې هغه کسان چې کاچاک بران دي د هغه کشف که او هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
د څه وخت راځي چې تاسو روزګان ته تللی یاست؟ کوم لوی قاچاقبر نیول شوی دی؟
لوی قاچاقبر نه دی نیول شوی، کوچني قاچاقبران نیول شوي دي. دا خود د پروشان نیول شوي دي. نشه یي مواد هم ورسره نیول شوي دي. هغه ان شاء الله په لالند ورځو کې موږ میډیا پر مخ باندې ښکار کوو او هغه به سوځو.
د روزګان لوالي محمد شفیق سره موږ د همکار عبدالنافع همت مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت 22 کلن سلیمان په ملي اردو کې وظیفه درلوده، خو له دریو کالو راهیسې پودر اسکوي. دی وای چې لدندې شړلې او د خپل کور لنګي وزي خرڅوي تر څو نشي مواد پرې اخلي. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه په دیړې زموږ همکار محمد یاس ترنک ته کیسه کړي.
زما نوم سلیمان دی. د لغمان علی شنګون بل درا کې اوسېږم. 22 کلن یم. اردو کې مې وظیفه او بس مستری وم. دا لنجر او انټرنیشنل مې دې باندې جوړول بل دا وسی مې ان پالو ما. اردو کې وظیفه او هیڅ څه نه شام مې نه کول دی. خو بس کلی کې داسې دښمنی پیدا شو. پلار مې دښمن نه خو لګي د بس زم لاړم. بس انډیوالان مې و بس زه خو کور کې بندوم کنه دښمنداری او بس راتله بال ته شین اسکل تاریا او دا پودر دی. خو ما ته ول بس دا داسې شي دی هغه شي دی داسې ساتيریږي دا غسی بس نه پوې د نو مړه بزول کې خون راګي بیا پس تملی شو بیا د بدل کېږي دا چې وز مونږ هم هغه سره بس کې ناستل بس دم ولګول اسکل بس د پودر باندې دا درې کولو کېږي راغلم. دا داسې بغیرت شي دا کې بس اوس کې بس نمور دی دیګي نه پلار دی بس کمپل بستره دی دار چیرته شي بیخي سیستم نه استلې هم نو بس پودر به وای ژوندې هم نه هم مړم. بیخي ژوندګي نه مې زړه تور شوی و. پیسې مېسې هم خلاص و. اوس بیا دغه سی وکړه مالونه اوزه موزه دا خرڅاو کله چې کومې لرې د پیش هغه مې خرڅې که څه درته ووایم نو بس چې را لاسته راتله هغه مې خرڅول پیش بدن کې داسې تغیر راوستی خو بس نه شوم تللی پیش جګ ځای ته به نه شوم ختلی. بس داسې سینه مې به بندې ده. پخوا خو به مې هلته تعلیم مونږ ته را کول نه پیش سپورټ کې م تکړه عمر شي کې ورزش به مې کول ښه ټیټ داسې نفس لرېدم هغه بس داسې جګ ورو کې به داسې په منډه باندې ختم. اوس دا زینا په لومنډې وو. دا زړه مې ټوپونه وای او دا مردار شیخ زړه دا فلټرونه بندیږي کنه
بس ځانونه دي درد کوي بس حالت خراب دا بس هغه وخ کی رواني په مخ باندې کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سم لاپی دا عملی که شو بیا څوک در باندې اعتبار نه کوي خپل حال ته تر زامنانو دی خو هغه ما به ورته ویل چې دا شدی دغه به ویل نه وي نه دا شدی نه دی خورته دی او سړی پیغور راکی ورور دی پوډری دا بل ورور ته دی څوک پیغور کوي کې پلانګې پوډری دا پسند دا پیغورونه خوشته کلی کې بس دی پوډرونه بعد شم پیش ځان ته خزه وکم خپل زندگی جوړه کم پیش په خپل وظیفه ته لاړ شم دو هزار افغانۍ مې معاش وپېژې ډېر پښېمان یم څه بد دي کول
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د زهرو د کاروان د خبرونه درنو مینوالو دا د اوس د خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د نن ډرامې کې صدا سده چې پولیس په لار کې د جانان استاد موټر د تلاشی لپاره دروي پولیس تر لګ لټون وروسته په موټر کې داسې څه پیدا کوي چې جانان استاد هم نه پیژني دا چې دا ناشنا شی به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
السلام علیکم استاذ
وعلیکم السلام
استاذ دا پنځه پارسل مالګه بدر سره یوسی
چیرته یوړی
کندهار ته
سمدا یو بیسو
کرایه سو کیږي
دونیم زر افغانی بدر نواخلم
دونیم زر افغانی ډیری نه دی
څه ډیری دی بابا لکابل به تر کندهار پورې ډیره لار ده
خه سمدا سمدا خه نور نو زه بیغم شم
ام بیغم اوسا خدا را ته وای چی هلته چاته ورکو
ستانم بر زما سره شتا زما نوم سرور خان دی په کندهار کې زما ملګری بصیر زنګ درته وهي او پښتنه درڅخه کوي چې د سرور خان مالګه دې راوړې ده کنه بس دغه زما ملګری دی مالګه به ورته وسپاري
سمه ده
دا دی کرایه دې واخله
ښه ودرېږه زه یې وشمیرم او بالکل صحیح دی کور دی آباد
زه نو لاړم استاده د خدای په امان
په مخه دې ښه
سلام علیکم
وعلیکم سلام
بصیر جان هغه مالګه مې درولېګله
کوم ترانسپورتي شرکت ته مور کړی ده
هغه مخکې چې مې مالګه درلېګلې وه هغه شرکت دی
بس پوښمه
د موټرو نوم او موبایل شمیره په میسج کې درسته ومه که په کندهار کې اډې ته درور رسید مال ځینې واخله که نه درور رسید زنګ مور وهه بیخي د موبایل بند کړه
بس سمه ده دغه څه به وکم
استاد اجازه ده دا موټر تلاشی کړو
مهرباني وکړه کمانډان صاحب
دا ټول بکس خود اخلاص کړه
په دواړو سترګو کمانډان صاحب دا ده کمانډان صاحب ټول بکس می خلاص کړه
خو دې بوجه یې کوم شی دی
دا مال کړه کمانډان صاحب
ته ودرېږه زه یې وګورم
مهرباني وکړه وی ګورئ
استاد ته خپل نه پوهی او که پومګه دې نه پوهانو ګمان کړای دی دا مال کړه که هیروین
څه شی هیروین
هو هیروین ولې ته یې نه وینې
دا خو مالګه وه هیروین له کومه شول
تاسو خو مالګه رابر کړې وه کېدای شي په لارې کې پیریانو مالګه لرې کړې وي او بوجه یې ته به هیروین وراچولې وي ته اوس موږ غولوې
کمانډان صاحب خدای دې اوس نه راکوي چې تاسې به غولوم رښتیا وایم
ولی ځان داسې ناکار اچوې لکه په هېڅ څه خبر نه یې؟
کومندان صاحب، قسم په خدای که زه خبر یم چې دا هیروین د چا دي او چا دلته راوړي دي.
ښه عجیبه ده، والا موټر ستا دی او هیروین د بل چا دي؟
کومندان صاحب، زه رښتیا وایم، زه قسم دی که په دې هیروینو خبر یم.
دا خبره بیا محکمې کې وکړه چې دا هیروین ستا نه و. اکبره،
بله قومندان صاحب.
راشه د دې استاد لاسونه ور وتړه او موټر ته یې پورته کړه چې قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.